افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم او سحر مو په خیر. نن سیشنبه ده، دوری یا حمل میاشتې شپږویشتمه د اپریل څوارلسمه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی دی. په خبری مجله کې نور راپورونه هم څېړو. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. اروپایي ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د حکومت د مرکچي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه خوندي وي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. اروپایي ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو دا اقدام محدود خو سیمبولیک دی. په دې پیغام کې د ژمنو د پر ځای کولو لپاره د بندیانو خوشي کول مهم بلل سوي. طالبان وړمو ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران له بند څخه خوشي کوي او دوی به په کندهار کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. خو د کندهار امنیه قومندان تادین خان پرون وویل هغه کسان چې خوشي سوي غیر نظامیان دي او تر دې مخکې د پولیسو په لیکو کې خپلې دندې خوشي کړې وې. د افغانستان د حکومت د مرکچي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې دوو لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان ملي شورا یولس تنه ښځینه استازو د دوشنبه په ورځ د مرکچي هیات له غړو سره خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا په دې کتنه کې د سولې په وړاندې پر خنډونو، د سولې په بهیر کې د ارزښتونو پر ساتلو، ټولنیز مشارکت او د ښځو پر استازوالۍ خبرې وسوې. د کورنیو چارو وزارت وایي له سبا چهارشنبه به په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل راګرځېدل منع کړي. د دغه وزارت یو ویاندې مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې ګام هدف په کابل ښار کې د تروریستي بریدونو، هدفي وژنو او نورو جنایي جرمونو چې زیات وخت د موټر سایکل سپرو لخوا ترسره کیږي مخه نیول دي. د کورنیو چارو وزارت او د وزارت مشرتابه پریکړه کړې چې د وری د میاشتې له وشتمې نیټې یعنی چهارشنبه څخه به تر بلې خبرتیا پورې په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل راګرځېدل مانوي. هغوی چې سرغړاوی کوي موټر سایکل یې ضبط کیږي او له چلوونکو سره یې قانوني چلند کیږي. په کابل کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ وژنې، غلاوې او نور جنایي جرمونه هم د خلکو په لویه اندېښنه بدل سوي. په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبه څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو، راګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل ولایتي کمیټې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې بشپړ قرنطین نافذوي.
د چهار شنبه د ورځې څخه پیل بیا تر روزې میاشتې پورې د شپې د 12 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې شهر د ټولو کاروباریانو پر مخ او اسنا پر مخ خلاص وي. د سهار د 6 بجو څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې شهر سلسلنه قرنطین وي.
د کندهار د والي د ویان په وینا روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او نانوایان په دې محدودیت کې نه دي شامل. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه شایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2500 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیا کې په یوه ورځ په کورونا وایرس یا کووید 19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3328 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر 148 ته رسیدلی دی. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. الکساندر لوکاشینکا یو ور بیا د دغه وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنطین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلټا د لوکاشینکا خبري راخستی چې پرونې ویلي په عام اعلان کوم چې زموږ په هیواد کې به یو کس هم په کورونا وایرس ونه مري. تب دسل کې د چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2999 مثبت پیښه او په دې وایرس د 29 کسانو مړینه تایید کړې ده. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نورې روغتیایي ستونزې وبللې. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر دی د ده په توقیف ځای کې معاینه کړي. د مسکو یو محکمه هڅه کوي ویلان چې د امریکا، کاناډا، آیرلند او بریتانیا تابعیتونه لري په جاسوسي تورن کړي. د ویلان مدافع وکیل وایي چې د موکل روغتیایي وضعیت یې په خرابېدو دی. انټرپاکس خبری اژانس د ویلان د مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف خبري راخیستې چې ویلي دي ویلان دا غوښتنه پرون د مسکو په شاري محکمه کې د خپلې محاکمې د بیا پیل پر مهال وکړه. دغه محاکمه دوی اونۍ ځنډول سوې وه. محکمه به د دې درخواست په اړه خپله پریکړه په بله محاکمه کې چې را روانې دوشنبه ته پلان سوي واوروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ورخت د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټي اته. هرات آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټي 14. مزار شریف ورخت د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټي 9. او جلال آباد آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټي 14.
په افغانستان کې د سهار 9:02 سوې. زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی دی، خو جمهور ریاست له طالبانو د سولې په برخه کې د اراده په تمه دی.
د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي، د سولې لپاره یې خپل اراده وښيي.
بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بندیانو تبادله د سولې پر لار مهم اقدام ګڼي.
دا ټول هغه څه دي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کوي او دغه د جنګ مشکل بالاخره په خبرو حل کیږي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه په خپلو کې پر دې سلسي وي چې خپل تولید په سولې کې شل را کم کړي. د ژوند پر رنګونو کې له یو دولتي مامور سره خبرې شوي.
کوم وخت چې خپل دندې ته راځم د خپل دې هیوادوالو په خدمت کې ما او کوشش دا کوم چې مراجعین دازي ما نه خپلار نشي.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او دې ډلې ترمنځ د لاسلیک سوي تړون په وړاندې موجود دي. تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ له واشنگټن دوحې ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی خاغلی خلیلزاد به په دوحه کې له طالب استازو سره پر هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې ننګونې ګڼل کیږي خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا وویل شول چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشي کولو پر سر د اختلاف له کبله خبرې اترې نه کوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د دوشنبه په مخه مزادی رډیو ته وویل افغان حکومت له خپل اړخه موثر اقدامات کړی او وسته طالبانو نوبت ته.
د افغانستان حکومت د سولې پاړه باندې اړین او ګټور ګامونه واخیستل. مذاکرات ټیم اعلان کړ ډیر ژر به د مصالحې شورا اعلان کړي چې هغه به د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه او د افغانستان ټول بنفوذ چیرې به د هغوی غړي وي. د بندیانو په اړه باندې د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې اقدام وسو. د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پیل شوې ده.
طالبان تمه لري چې د امریکایي لوري سره د کړي تړون له مخې د افغان حکومت له زندانونو څخه شاوخوا 15,000 طالب بندیان خوشي شي. افغان ولسمشر بیا د 1,500 طالب بندیانو د مشروط خوشي کېدو وړاندیز کړی او د حکومت شرط دا دی چې دا کسان به بیرته جګړو ته نستنیږي. د نورو بندیانو خوشي کول هم د بین الافغاني خبرو په پایله او د طالبانو لخوا د اوربند په منلو پورې تړل شوی. تیره اونۍ له باګرام زندان څخه د طالب بندیانو لومړنۍ ډله خوشي شوه. امریکا او طالبانو د فبروري د میاشتې په 9 نیټه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې باید د مارچ د میاشتې په لسمه نیټه بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو چې د دواړو خواوو ترمنځ د تړون له لاسلیک څخه نږدې یوه نیمه میاشت تېره شوې، تر اوسه هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي. د ارګ د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان د سولې لپاره خپله اراده ثابته کړي.
موږ دې ته منتظر یو د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي، د سولې لپاره یې خپله اراده وښيي.
طالبانو د یک شنبه په ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران خوشي کوي او په کندهار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپاري. خو د کندهار د امنیه قومندان تادین خان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل هغه کسان چې خوشي شوي غیر نظامیان دي او تیر کالي له پولیسو سره خپلې دندې پرېښوي. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهې ته له سفر یوه ورځ مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بندیانو خوشي کول د سولې او تاوتریخوالي د کمولو لپاره مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه د ورځې په اعلامیه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون په وړاندې د شتو ننګونو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو مخکې تر دې یو شمېر نړیوالو رسنیو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي جنجال، د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر اختلافات او د بین الافغاني خبرو په پایل کې ځان له هغه ننګونو بللي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون عملي کېدل یې ستونزمن کړي دي.
په راپور کې موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره په قطر کې پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او دې ډلې ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې موجود دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې خلیلزاد او ملا برادر چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي پرون سره وکتل. سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو لوریو د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې د بشپړ تطبیق او له هغه څخه د سرغړونې پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او د دې پروسې دوام غوښتی دی. د دغه وزارت یو سلاکار عزیز الله فضلی صفی الله ستنگزي ته په مرکه کې وویل چې د بندیانو تبادله به افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې کړي.
واکن هم دا یو نیک اقدام دی، که څه هم طالبانو ویلي چې موږ دا د یو ښه اوسني نیت په خاطر باندې د افغان بندیان یعنی افغان سرتیري خوشي کړي دي د سره صلیب په توسط باندې. په مجموع کې که چېرته تاسو وګورئ دلته د افغانستان د لور نه هم بندیان آزادیږي هر ورځ، تاسو شاهدان یاست. نو همدغه لړۍ کولی شي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کړي او موږ افغانان یو باید د دغسې اقداماتو سدا د ونه کو نور هم دې ته وده ورکو. هر هغه اقدام چې موږ خبرو ته نږدې کوي هغه که د تبادله د بندیانو تبادله وي او که چیرته د اوربند موضوع وي، دا ټول هغه څه دي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کوي او دغه د جنگ مشکل بالاخره په خبرو حل کیږي.
جناب فضلی صاحب، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا په دغه حساس وخت کې د ځینو وړو لانجو د حل لپاره تاسو څه کولای شئ، څه مکړی دي؟ لیوی خو طالبان ځینی وخت وایي چې دغه کسان چې را خوشی کیږي دا دوی په زړه نه دی ګواکه یا د لیست مطابق نه دی، خو امنیت شورا بیا وایي چې نه د لیست مطابق دي دغه کسان. دغه ځینی وړي لانجې څنګه حلولای شئ؟
تر کومه ځایه پرې چې د سولې وزارت څومره مسؤلیت لري د بندیانو په الهکولو کې، د دوی د تطبیق په مسایلو کې خپل مسؤلیت یې د سره کړی دی او سم لګیا دي. زموږ همکاران په مجموع کې که چېرته وګورو غیر مستقیم چې موږ کوم تماسونه لرو، بعضې ملګري اکثره بندیان طالبان تایید کړي دي چې دا زموږ بندیان دي، خو دلته دغه ترکیب یو څه سره صحیح نه سو. په هغه وخت کې کوم تخنیکي آیا چې دوی دلته حضور درلودي په هغه وخت کې در موضوع صحیح دغه نه سول، ځکه تاسو ته معلومه ده د یو بندي دوسیه کتل بیا ته مراحل تکلل بایومیټریک کول دا یو څه وخت اخی، نو په دوی باندې هم دلته شپې زیاتې شوې. بالاخره خپل آیات یې وبولي، هماغه څه چې قانوني اصولي طریقه وه په کار واچول شول. بالاخره هغه د بندیانو نړۍ هم اوس ادامه لري چې دا به تر هغه ساعته پورې ادامه لري تر څو پورې چې په فرمان کې څومره بندیان راغلي وو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فاضلی وو. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. په افغانستان کې د سهار او بجې او څه باندې 15 دقیقې سوې. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتانیایي مجلې د سپیکټیټر په خپله اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. 19 کاله بې ځایه ولاړل، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې په معنا نه دی. د مقالې لیکوال پاول وډ د 2011 کال کیسه کوي چې په هلمند کې د برتانویانو له یوې اډې راووت او د یوه طالب سره د مرکې لپاره په ټکسي کې روان شو. لیکوال لیکي، پوهېدم له خطره ډک کار کوم، مخکې هم دوه وارې له طالبانو سره کښېنستلی وم، خو په کابل کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې. د دی سپیکټیټر د مقالې لیکوال د یوه زاړه کور کیسه کوي چې هلته یې له یوه طالب سره ولیدل. هغه طالب هم پر ځان خطر منلی و او له ده سره یې لیدو ته حاضر شوی و. د سپیکټیټر مجلې لیکوال پاول وډ زیاتوي، دې طالب ورته وویل چې په 2006 کال کې کله چې برتانویانو اعلان وکړ چې هلمند ته راځي، د کلي خلک یې راټول سول او مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې له طالبانو سره یو ځای شي. د لیکوال په لیکنه دا خبرې راته ځکه حیرانوونکې وې چې 100 کاله مخکې په افغانستان کې د افغانانو او انګلیسانو ترمنځ په جګړه کې د هغو برتانویانو چې په افغانستان کې وو اولادونه هلمند ته تلل. د لیکوال په وینا په 2006 کال کې مکولای سول په موټر کې سپاره سو او د هلمند هرې برخې ته ولاړ سو، خو د انګلیسانو له راتګ سره په دې ولایت کې لویدځوالو یوازې په زغروال موټر کې تګ راتګ کولای سوای. لیکوال په مقاله کې په مفصله توګه له هلمند د برتانویانو د وتلو او په 2010 کال کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه لیکي. لیکوال لیکي، هماغه طالب مې په 2011 کال کې ولید. راته وی ویل چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې د کورنۍ 10 غړي مړ شوي او له جګړې ستړي او غواړي خپل ټوپک پر ځمکه کښېږدي. د لیکوال په وینا، له جګړې دا ستړیا جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د افغانانو لپاره د سولې د رامنځته کولو لپاره په داسې حال کې ښه فرصت دی چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي. خو لیکوال زیاتوي چې افغانستان هیڅکله یو قوي مرکزي حکومت نه دی لرلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر ټولو احتمالي نتیجه به دا وي چې په دې هیواد کې مخالفتونه پر ځای پاتې سي، یعنې طالبان د افغانستان په جنوب کې په کابل کې یو ضعیف حکومت او په نورو برخو کې جګړه ماران. نو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې په معنا نه دی. د هند چاپ دی نیشن په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې له افغانستان سره د هندوستان د نویو مرستو یادونه کوي چې د یکشنبه په ورځ د هیواد ته د چابهار بندر له لارې واستول شوې. د ورځپاڼې په لیکنه، یوه هندۍ بیړۍ د یکشنبه په ورځ چې پکې 15,000 میټریک ټنه غنم، د ملاریا ضد درمل او هایډروکسی کلورین بار و، د چابهار له لارې افغانستان ته روانه شوه. هایډروکسی کلورین داسې درمل دی چې ویل کېږي د کورونا ویروس پر ضد اغېزناک ثابته شوې ده. له افغانستان سره د هندوستان د 15,000 میټریک ټنه مرستې یوه برخه چې په 250 کانتینرو کې و افغانستان ته واستول شوه او ټاکل شوې ده پاته برخه راتلونکې اونۍ ولېږل شي. د ورځپاڼې په لیکنه، هند 15,000 د هایډروکسی کلورین ټابلیټ د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان ته لیږلی دي. د لیکوال په وینا، دا اقدام یوه میاشت وروسته له هغه سوی چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د جنوبي اسیا هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې او د دې کار لپاره یې د یوه ګډ مالی بنسټ جوړولو غوښتنه وکړه. په مقاله کې لیکل شوي چې د چابهار له لارې له افغانستان سره د هند مرستې یو سمبولیک رول لري، ځکه لومړی ځل دی چې هند له دې بندر استفاده کوي او هغه هم له یو مسلمان هیواد سره د بشري مرستو لپاره. د ورځپاڼې د لیکوال په وینا، دا اقدام له هغه وروسته دی چې په هندوستان کې د فبروري میاشتې په پای کې د مسلمانانو له تاوتریخوالي ډک اعتراض د ځپلو په خاطر د ایران لوړپوړو مشرانو پر نریندر مودي سخت انتقاد وکړ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان بانک د بانکونو له ټولنې سره پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې ځینې جریمې معافیږي. د افغانستان بانک ویان وایي چې د قرضونو میاشتنی ګټه پر خپل حال ده، خو دغه معافیت د جون تر وروستۍ نیټې د اجرا وړ دی. تفصیل له راتب نوري څخه.
یو شمیر کوچني سوداګر چې له بانکونو یې قرضې اخیستي، اوس مهال د پیسو میاشتنی ورکړې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرنطین پر مهال چې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي، د دغه میاشتنیو پیسو د ورکړې توانایي نه لري. فریدون چې 2.5 کاله عمر لري، د کابل په کارتیناو سیمه کې ژوند کوي. نوموړي د کراچۍ د پیر لپاره له بانک 10,000 افغانۍ پور اخیستي، خو وایي د قرنطین له امله له تېرې درې اونۍ په کور ناست دی، خو بانک د میاشتنی پیسو په ورکړه ټینګار کوي.
د خپل ورځني کار د پرمخ وړلو په هدف مې 10,000 روپۍ پور اخیستلی. اوس چې د قرنطین له امله هیڅ کار نشته او په کور یم، خو په ویشتمه نیټه باید د بانک پور ور تسلیم کړم. نه پوهېږم څنګه دا پور خلاص کړم.
رحیم هغه څوک چې د موټر د پیر په هدف یې له بانک 80,000 افغانۍ پور اخیستی، وایي څو میاشتې وړاندې دا پور واخیسته تر څو موټر واخلي او کار پرې وکړي، خو له تیرو درې اونیو موټر په کور کې بیکاره ولاړ دی. د رحیم په وینا اوس ورته د بانک کارمندانو اختار ورکړي، که د بانک میاشتنۍ پیسې ورنه کړي نو د کور لوښي به یې په بدل کې ترې یوسي.
ما د موټر د اخیستلو په هدف له بانک نه 80,000 افغانۍ پور اخیستی. وروسته له هغه چې د قرنطین پروسه پیل شوه، بانک ته مې وویل چې زه موټر چلوونکی یم خو اوس کار نشته، باید ما سره مراعات وشي. خو د بانک کارکوونکو راته وویل چې دا زموږ ستونزه نه ده او په قرارداد کې لیکل شوی چې هیڅ بهانه د قبول وړ نه ده، باید پیسې ورکړي. زموږ غوښتنه دا ده تر هغه چې قرنطین یو باید موږ سره مراعات وشي.
لکلون رئیس خلک د خپل کوچنی سوداګری د پرمختګ په هدف له بانکونو کوچنی پورونه اخلي او په میاشتنی ډول لږ لږ روپۍ بانک ته ورکوي تر هغې پورې چې پورې پای ته ورسیږي. خو اوس چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کابل ښار کې ګرځبندیز اعلان شوی او زیات خلک په کورونو کې بند پاتې او ورځني کارونه ځنډیدلي دي، پور اخیستونکي وایي تر هغه وخته چې حالت عادي نسي باید بانکونه ترې میاشتنی پورونه ونه غواړي، ځکه دوی یې د ورکړې توان نه لري. په همدې حال کې د افغانستان بانک وایي چې په داسې طرحه کار کوي چې له مخې دغه بانک ته د راپور ورکولو پر مهال د ځنډ له امله جریمه معاف سي او دا پروسه به روان کال د جون تر اخره دوام ولري. د دې بانک ویان شریف الله شیګوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې جریمه معاف کیږي خو پور ورکوونکي به خپلې میاشتنۍ پیسې تحویلوي.
د افغانستان بانک د بانکونو د اتحادیې سره په یوه طرحه کار کوي چې له مخې لږ تر لږه وتوانېږو هغه کسان چې له بانکونو یې پورونه اخیستي او د میاشتې ځنډ له امله جریمه کیږي، او دغه شان بانکونه چې د راپورو ورکولو ځنډ له امله جریمه کیږي، له دې وروسته به د جون میاشتې تر اخره نه جریمه کیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلانی وایي حکومت او خصوصي بانکونه باید د کوچنیو پورونو اخیستونکو ته چې ګرځبندیز له امله میاشتنۍ پیسې نسي ورکولای وخت ورکړي چې د قرنطین د پای ته رسیدو نه وروسته خپل پورونه خلاص کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تاوده موضوع دا ده چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه په خپلو کې پر دې سلاسي وي چې خپل تولید په سلو کې شل راکم کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې بېرته لوړې سي. له دې سره به په نړۍ کې په ورځنۍ توګه له تولیدونکو تیلو څخه میلیونونه بیرله راکم سي. د کورونا وایرس د خپرېدو او د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د تیلو د بیې لوېدو د اوپیک سازمان غړي هیوادونه مجبور کړل چې په دې برخه کې یو پریکړه وکړي. نور حل لاجمل انڅخه.
اوپیک له درویش تیل تولیدونکو هیوادونو جوړ سازمان دی چې د تیلو په تولید کې د پام وړ کموالی اعلان کړی. د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د می او جون په میاشتو کې په ورځني ډول د تیلو په تولید کې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راشي. دا په ټوله نړۍ کې د تیلو د ارزي شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. په وروستي توافق کې روسیې هم ویلي چې د تیلو تولید کموي. تر دې مخکې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ اختلاف د دې سبب شوی و چې دواړه هیوادونه د خپلو تیلو تولیدات زیات کړي او په پایله کې د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د تیلو بیې سختې راولوېدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې د تیلو تولیدونکي په ورځ کې تر 40 میلیونه بیرلو دا تیلو په تولید کې کمی راولي. دا خغلی ټرمپ شمیرې د هغه څه دوه چنده دي چې یوه ورځ مخکې پرې هوکړه شوې وه. امریکایي چارواکي وایي د کرونا وایرس خپرېدل به په بېلابېلو هیوادونو کې د تیلو د بیو د کمیدو سبب شي او د دې هیوادونو اقتصادونه به وځپي. بلخوا د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي د نړۍ د 40 پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا ژمنه شوې چې په ورځنۍ توګه به د تیلو تولید څه کم 4 میلیونه بیرله راښکته کړي. د تیلو د بایو پلویدو سعودي عربستان او روسیې خپلو کې سخت مذاکرات وکړل څو رامنځته شوی کړکیچ هوار کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره د ورځې د 2 میلیونه بیرل تیلو په کمولو هوکړه کړي. د ایران د تیلو وزیر هم ویلي چې کویت، سعودي عربستان او عربي متحده امارات په دې سلا شوي چې په یوه ورځ کې تر 2 میلیونه بیرله د تیلو تولید راکم کړي. اقتصاد پوهان دا اقدامات ډیر مؤثر نه ګڼي. روبن میلز د تیلو د مارکیټ متخصص دی. نوموړي د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي اوسنی اقدام ښایي د شرایطو کې اغیز وکړي، خو د تیلو په برخه کې ټولې شته ستونزې هوارولی نه شي. میلز وایي بازار کې دا تمه وه چې په یو حد کې هوکړه کیږي، خو کله چې ګوري په ورځ کې د 40 یا 30 میلیونه بیرل تیلو د تقاضا نشتون چې د اپریل په میاشت کې دی او ښایي مې میاشت کې هم دوام وکړي، په مقابل کې د هیوادونو لوري په ورځ کې د 1.5 میلیون بیرل تیلو د تولید کمول. فرضاً که په امریکا هم فشار راوړل شي چې خپل ورځني تولیدات 10 میلیونه بیرل راکم کړي، دا ډول اقدامات مرسته کوي، خو د تیلو د تقاضا د نشتوالي پر مهال د ټولو ستونزو هواری نه دی. د دوشنبې په ورځ د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیه 1.5 لوړه شوه او تر 2.5 ډالر ورسېده. له دې ټولو سره اقتصاد پوهان وایي داسې ښکاري چې د اوپک سازمان هوکړه تر عملي کېدو مخکې له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه نه دي توانېدلي پانګوال دې ته لیوال کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال د تیلو برخه کې پانګونې وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایي ټولنې د طالبانو له بند څخه د 10 کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان د حکومت د مرکچي پلاوي مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې 2 لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د کورنیو چارو وزارت ویلی سبا چهارشنبه به په کابل کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل منع کړي. دغه وزارت وایي د دې کار هدف د تروریستي بریدونو مخنیوی دی. بلخوا په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبه څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي په دې ډول په دې ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیا ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. د بدسل کېده چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2999 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 9 کسانو مړینه تایید کړې ده. او د امریکا د سمندري ځواکونو پخواني غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر د ده په توقیف ځای کې معاینه کړي. د ده مدافع وکیل وایي چې موکل یې په بد روغتیایي وضعیت کې دی.
دا ژوند رنگونه.
زمانو مقبال د زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. اوس دمګړی دولتي مامور یم. کوم وخت چې خپل دندې ته راځم د خپل د هیوادوالو په خدمت کې یم او کوشش دا کوم چې مراجعین راځي ما نه خپه لاړ نشي.
اکراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید د ځای لاسته درځي؟
زه په 5م بس کې کار کوم. تقریبا څه د پاسه 1,000 روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي.
دا شمیر پیسې چې تاسو یې کړلې بیا څنګه د کورنۍ گزاره کیږي؟
نه، د کورنۍ خو گزاره نه کیږي، صرف د خوراک او څښاک پیسې نه کیږي. دلته یو کورنۍ مثلا جوړی نه جوړی لري، خوراک څښاک لري، خلکو سره ناسته پاسته لري، خو نه کیږي طبعا. خو ښه خبره دا ده چې انسان قناعت ولري.
بله، تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کیدلی سي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ور خپه لاړ نشي، او په خپل نفس اعتماد ولري، له همکارانو سره ښه اړیکې ولري. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دي هغه ټول مراعات کول دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. ګوره، یوازې دا نه ده چې دولت ځانمن کیږي یا مثلا مراجعین، دلته الله پاک هم خپه کیږي. مراجعینو هیله او تم هم دې ته کیږي. کله کله دا چې پیښیږي سړی باندې مړی ژوندی راځي، هغه بیا دولت هم قانوني لاره ایښي، هلته رخصتي ګانې ایښي دي.
خپله هره ورځ حاضري ورکوم
انشاءالله. زه کوشش کوم هره ورځ راځم. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
تاسو نم ډیره مننه.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل سیمه کې لیکلي، د زندانیانو تبادله ستایو دغه ګام به د سولې په پروسه کې ښه ثابت کړي. وسیوله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیون لیکلي، ټول هیوادوالو څخه غواړم چې د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره له یو ولایت څخه بل ولایت ته سفر ونه کړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي، که خلک د کورونا وایرس به بیزه وګڼي، دلته به هم د امریکا او چین په شان خپور سي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي، د لوګر ولایت پل علم د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف وتړل سو. او محسن الله بسم الله د لوګر لازري لیکلي پازر کې د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته. لدې سره وسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه ووري. مهرباني احمد صاحب.
تشکر از شما سالی